د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز د پاکستان د پوځ له لوی درسیز سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقاني شبکې په ګډون د هغو تور روسي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر پېښوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په دې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله استانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر نن قزاقستان ته ځي څو په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت قومندانې د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. او په بهرنیو خبرونو کې مور چې د فرانسې پولیس د هغو دوو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوي. خبرونه د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وای چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورین ابي اف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت وغږیږي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی بیا قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه داسې وویل.
مهمترین بخشش
بر مردم افغانستان امضا غلاش میوید. افغانان لپاره دغه سفر مهمه برخه د دوه تفاهم لیکونو او یو هوکړه لیک لاسلیک دي چې په اقتصادي چارو او حکومت ولیم تمرکز لري. افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال دغه هیواد ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري. همدارز به د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې نن سهار او بجې یو تن انتحاري حمله کوونکی د ارغنداب د امنیت قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته څلورو نورو وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د حمله یو نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. هغه ویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو کرزی له دې کتنې یو ورځ مخکې د هند د بهرنیو چارو سکرتر اس جیشن کر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. دواړو لوریو په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند د پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبرې وکړي. دا په تیر څه باندې یو اونۍ کې دوهم لوړ پوړی افغان چارواکی دی چې له نوې ډیلی څخه کتنه کوي. لکه ارزی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنیف اتمر نوې ډیلی ته تللی وو او د سفر پر ترڅ کې هند اعلان وکړ چې د افغانستان پوځ ته به څلور جنگي هلیکپټرې ورکړي. د جوزجان سیمه چارواکی وای په خامابل وسوالۍ کې بعد وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیه عملیات نن پیل شي. د خامابل وسوال انجینر احمد ازادی رډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې به ملي اردو، ملي پولیس او د سیمه پاتون کوونکو برخه واخلي. د انجینر احمد په خبره تیر ورځ چې یوازې پاتون کوونکو جګړه مخته وړله، یو پاتون کوونکو یو وژل شوی او یو بل ټپي ده. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو درې افغانۍ، یو یورو دوه اویا افغانۍ نوي پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ پنځه پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه څلور دېرش افغانۍ. بیا هم خرغلی د فرانسې پولیس د هغو دوه یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شول. پولیسو دغه عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرح په هدف د نیولو په هدف ترسره کړل. چارواکو د سنت دینس په سیمه کې دغه اپارتمان ته نږدې د یو لړ نورو عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. د پولیسو د تېرې شپې په عملیاتو کې چې تر ناوخته دوام وکړ، درنې چاودنې او ډزې تبادله شوې. د پولیسو ځینو سرچینو وویل چې دغه عملیات د تېرې جمعې د ورځې د خونړیو حملو پر اصلي طرح عبدالحمید اباود متمرکز و. په دغه حملو کې یو سل نهه ویشت کسان مړه او له درې نیم سوه زیات ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې د سنت دینیس عملیاتو ثابته کړه چې دا هیواد له تروریزم سره په جګړه کې دی، خو خبرداری ورکړ چې د دغو حملو پر سر باید له حده زیات عکس العمل ونه ښودل شي. اولاند زیاته کړه چې فرانسه باید د خشونت په وړاندې په هره بڼه چې وي سخت زړي واوسي. د بهرنیانو ضد، یهودي ضد، د اسلام ضد اعمال به ونه زغمل شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران د نړۍ لشپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دا خبره په هغه راپور کې کړې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ایران د نړۍ لشپږو پیاوړو هیوادو سره د اکتوبر په 13مه اټومي تړون لاسلیک کړی و. له دې مدیر په دې خوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې ایران د هغو سنټرفیوژونو شمیر لکړی دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره پکارېږي. خو کوم ډیپلوماټانو چې دا راپور کتلی دی هغوی وایي چې دا سنټرفیوژونه مخکې هم فعاله نه وو، خو هر وخت ممکنه وه چې فعاله شي. هغه وسلوال چې د سراوایو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژلي او 15 تنه یې ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو. د سراوایو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پاله تندروي اسلامي ډلې پیراو بللی دی چې اکثره وختونه له خشونته ډک جهاد مخته وړي. د بوسنیا حکومت له دغې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وو، خو چارواکي هغه تروریستي عمل نه دی بللی او په دې اړه څېړنه کوي. د بوسنیا د 3.3 میلیون نفوسو نږدې نیمایي مسلمانان دي. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه بام عکس پور کړی دی چې پر هغې روسیې مسافر وړونکې الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. دا الوتکه تیره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده او ټولې 224 سورلۍ وژل شوې. په دې تصویر کې چې په دابق مجله کې خپور شوی دی، یو ډبی ښکاري چې له چاودېدونکو موادو ډک شوی دی. داعش وایي چې دا ډبی د شرموشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 321 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. روسیې د سې شمې په ورځ دا ومنله چې د دوی الوتکې د یوې چاودنې له امله سقوط کړی دی. او روسي خبر هم ده چې روسي اعلان وکړ د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکراین خوراکي مواد دغه هیواد ته وارد شي. د روسي د اقتصاد وزیر الکسی الیکایف د چهارشمې په ورځ د روسي یو ټلویزیون ته وویل چې ماسکو ځکه دا پریکړه وکړه چې یوکراین له هغې ډلې سره چې پر روسي اقتصادي او مالی بندیزونه لګولې دي یو ځای شوی دی. پر روسي لویدیځو هیوادو د دې لپاره بندیز لګولې دی چې یوکراین کریمیا ته په وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړی ده او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د یوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم تر اوسه 8000 کسان د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر لوی درستیز د پاکستان د پوز لوی درستیز سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې په ګډون د هغو تر روسي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر متوجه کړی دی. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بیرته خپل خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په دغه هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو د فشارونه کم کړي. پاکستان بیا له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې دې هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو اتباع بیرته منل. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لړکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماینونو د له منځه وړلو د هڅو په باب د ام ډي سي یا د افغانستان د ماین پاکۍ د محصل له مشر سره خبرې کړې دي.
د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاص شوې دي. 40% ساحې چې پاتې دي 3-5 کلو پورې دا 40% ساحې پاتې شي.
د پاکستان لوی درسیز د امریکا له دفاع وزیر او لوی درسیز سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د غونډې په مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشو، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نور تروریستي شبکو په ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ست کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبري وشوه. پاکستانی رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي، خو په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په سیرنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسائل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غي نه ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان لاته ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشغېدل او همدارزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. د خبرو پر مهال په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو مسله هم وڅیړل شوه. د امریکا لوی رئیس جوزف دانفورد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ او د همکاري مهمه وګڼله. د دغو دوو هیوادو د همکاري په برخه کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې تروریزم یوازې پاکستان ته ګواښ نه دی، ګاونډي افغانستان ته هم یو ګواښ دی، نو د همدې لپاره د دغو دوو هیوادو ترمنځ دوامدار همکاري ضروري ده. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځنی سفر دی د سیشن بی پروسې د سی ای ای مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه هم اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې. په تیرو 11 کلونو کې د شعر راتلونکي لپاره د افغانانو هیله کمه سوې ده. ورسپانې لدی سر لیک سره د یو افغان کډوال عکس هم خپور کړی چې یو کوچنی په غیښ کړی دواړه زوریدلی او خوابه دي ښکاری. ټایمز ورسپانې لیکي افغانان د وسلوالو طالبانو د رستنېدو او د داعش ډلې له ظهوره اندېښمن دي. ورسپانې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې نتیجه هم راخیستې چې شي د حکومت او امنیتي ځواکونو په باب د افغانانو باور د تیرې یوې لسیزې په پرتله ډیر راټیټ شوی دی. خلک د وسلوالو طالبانو له بیا رستنېدو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د حضور له کبله اندېښنه لري. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اداري فساد ریښې ځغلولي، یوازې یو پر درېیمه برخه افغانان په دې باور دي چې هیواد به یې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته سم لوري ته روان وي. ټایمز زیاتوي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره د حکومت سختې خو ناکامې هڅې د دې سبب سوي چې اروپا ته د افغانانو کډوالېدل زیات سي. په دې نظر پښتون کې 40% ګډونوالو ویلي که وسی ورسېږي غواړي له افغانستان څخه ووځي. ورسپانې لیکي د سوریې تر خلکو وروسته افغانان اروپا ته د ور روانو کډوالو زیاته برخه جوړوي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې هم د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې، خو د هغو کډوالو چې په وروستیو کې له پاکستانه اړیستل کیږي افغانستان ته ولاړ سي. د ګارډین په باور دغه کډوال دومره ځورول کیږي چې مجبوره کیږي له پاکستانه کډې په شا کړي. ورسپانه د بشري حقوقو د څارونکو سازمان په استناد لیکي چې دغه کډوالو څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي، خو له دلیل پرته اوس په بند کې اچول کیږي او جایدادونه یې له منځه وړل کیږي. د بشري حقوقو د څارونکو سازمان په راپور کې ویل شوی وروسته له هغې چې پاکستاني طالبانو په ډسمبر میاشت کې د پېښور په یو پوځي ښوونځي کې شاوخوا 130 کسان ووژل، تر هغه وروسته د افغان کډوالو ګواښل او ځورول تر حد زیات شوي دي. ورسپنې لیکي سره لدې چې د پاکستان حکومت د هغو وژنو او په دغه هیواد کې د میشتو 2.5 میلیون افغان کډوالو ترمنځ کومه اړیکه پیدا نه کړه، خو بیا هم دغه کډوال شکایت لري چې د پاکستان پولیس یوازې دوی ځوروي. د ګارډین په باور 96% هغو افغانانو چې د بشري حقونو څارونکي سازمان ورسره په افغانستان او پاکستان کې مرکې کړي ویلي د پاکستان پولیس له دلیل پرته د کډوالو کورونو ته وروړي، دوی نیسي او ملکیتونه یې له منځه وړي. ورسپنې لیکي په وروستیو کې د پېښور یو بازار چې افغان کډوالو پکښې غرفې او دوکانونه درلودل له کوم مخکني خبرداري پرته په بشپړه توګه ویجاړ کړل سوی دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پر لاملونو خبرې وکړې او دغه راز دا چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي په دې هم خبرې وشوې. یوسف خان ځدران د دې غونډې له نور حاله مو خبرې.
په افغانستان کې د جګړو دوام د نامنې اوږدمهاله کړکېچ او د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د پراختیا اندېښنو بالاخره د سیمې ډېر فعالان او د علم خاوندان په یوه سیمه ییزه ناسته کې سره راغونډ کړي دي. د لومړۍ نړیوال سمپوزیم ګډونوال کوم چې د هرات امنیتي مکتب تر نوم لاندې سره راټول شوي په دې باور دي تر هغې چې تاوتریخوالی او بنسټ پالنه د انسان په نفس کې وچه نه شي تر هغې د یوې سالمې سیمې انتظار ممکن نه دی. دا سمپوزیم یا ناسته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د دوو ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې ده. د دغه مرکز مشر داود مرادیان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې عرفاني زده کړې او اسلامي تصوف کولی شي چې په سیمه کې د شته ډېرو ستونزو د حل نسخه ثابت شي.
کسانی که حمله انتحاری انجام میدن، کسانی که سنگسار میکنن،
دی وایي هغه څوک چې انتحاری حمله کوي او هغه کسان چې وجینه یو ښځه او زمونږ یو خور سنگساروي، دا په دې پورې اړه لري چې دوی د یوې داخلي ناامنۍ سره مخ دي. موږ له دې امله په خپل هیواد کې سوله نه لرو چې موږ د خپل ځان سوله او ارامتیا له لاسه ورکړي. د پیژنګلوی فلسفه لزان سره سول لري. کله چې تاسو ل خپل ځان سره سول ته ورسیږئ، ل خپل خدای او خپل گاونډي سره هم سول ته رسیږئ. د دغه ناستې ګډونوال ل بیلا بیلو هیوادونو راغلی او وای چې په افغانستان کې جګړو او نامنیو د خلکو په تیر بیا د ځوانانو پر روحي بد اغیزې کړې دي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان او د سیمې ځینې نور هیوادونه د عالمانو، ادیبانو، شاعرانو او د مشهورو فیلسوفانو د زوکړې ویاړلې سیمې دي، خو دا هیوادونه د نورو اهدافو د پوره کېدو وسیلې ګرځېدلې. یو تاجکستانی شاعر او لیکوال اسکر حکیم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده ترڅو د ځوانانو ترمنځ د سولې لپاره فکرونه جوړ او په دې اړه د دوی مطالعې پراخې شي.
این دانشمندانی که در اینجا جمع آمدن خب مباحثه بسیار
دی وی نن چې دلته عالمان راټول شوی یو بل سره په ډیرو مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې د ټولو سیمې په ګټه بویل. لنی کمرغه دا امکان لري چې موږ خپل تیر وخت مخ وړو او لدې کار دا غو به مثال ګټو څخه چې په دې سیمه کې شته د خپل دولت د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړو. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ستونزو د حل لپاره ډېرې ملي، سیمه ییزې او نړیوالې غونډې رابلل شوي، خو ویل کېږي چې ډېرو یې نتیجې نه دي ورکړي او تر ډیره دغه غونډو سمبولیکه بڼه نیولې ده. له دې سره افغان لیکوالان ټینګار کوي چې په هیواد کې بحران جوړونکي عوامل، بنسټ پالنه او له تاوتریخوالي ډک افکار دي او دې کار د ځینو بهرنیو عواملو په کومک په هیواد کې جګړو ته زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د وروستۍ هڅې په باب مو واورېدل چې یو شمېر کارپوهانې په یوې غونډې کې سره راغونډ کړي او په افغانستان کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. ناامني هغه عمده علت دی چې اکثره افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کړي چې له خپل هېواده ووزي او بهرنیو هېوادونو، اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. جرمني یو د افغان کډوالو د ورتګ مهم تمځای دی یا مهم هدف دی، خو له بلې خوا جرمني هم په کابل، مزار شریف او دغه راز هرات کې یو کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې له افغان ځوانانو غوښتنه کېږي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. په کابل کې د جرمني سفیر بیا وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بیرته له خپلې خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خپل هیواد د دریس په اړه یو لړ معلومات شریک کړي دي چې تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې اوري.
په کابل کې د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 30% ورغلي افغانان د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي او د پاتې کسانو د بیرته ستنولو بهیر شایي زیات وخت ونیسي. مارکوس پوتسل وویل هغه افغانان بچی په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه منل کېږي بیرته افغانستان ته ستانه کړي، خو دا کار به وخت ونیسي. دی وایي زموږ حکومت پریکړه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د اسنادو د څیړنې او د هغوی د ایستلو بهیر په چټکۍ ترسره شي. موږ د افغانستان له حکومت سره همکاري کوو چې د دې هیواد امنیتي شرایط ښه سي او کوشش کوو چې د افغانانو د تګ مخنیوی وکړو. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان د غړي په توګه په 1950 میلادي کال کې د کډوالو لپاره د ژنیو نړیوال کنوانسیون منلی او د خپلو کډوالو د بیرته منلو مسؤلیت لري. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل وویل د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په دریو ولایتونو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. دغه مطبوعاتي کمپاین په کابل، هرات او مزار شریف کې د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره پیل شوی او شای نور ولایتونو ته هم پراخ شي.
در اونجا هم نشان میدهیم به سایت فیسبوک.
مارکوس پوتسل وای سموج د سفارت پر فیسبوک پانه او پر ټویټر هم د خلکو د خبرتیا لپاره د رومرز در جرمنی یا د جرمنی په اړه اوازه په نوم یو برخه پرانستل شوی چې هغه پښتني چې خلک لري په کی جواب کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو یونیسیار وای چې سشکال د شتلجه یو لکو شپږسل ورځ افغانان د اروپا مختلفو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ورغلي دي.
په کابل کې د جرمني د سفیر وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي هیواد یې تر ټولو ډیر افغانان په خپله خاوره کې منلي، خو د دوی اکثره چې نه دي منل شوي یا د پناه اخیستو مستحق نه دي، هغوی به بیرته له هیواده وباسي او افغانستان ته به یې واستوي. پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې دغه راز پر پاکستان کې هم په وروستیو کې ویل کیږي چې پولیسو پر افغان کډوالو فشارونه راوستي دي. خو د بشري حقونو د اتار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو د ناوړه سلوک او تهدیدونو مخه ونیسي. د سازمان په وروستیو کې راپور خپور کړی او په هغه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه وروسته له هغې زیات شوي چې طالبانو د 2014 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د آسیا په برخه کې د بشري حقوقو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین ویلي له افغانانو سره د پاکستان د پولیسو بد چلند د پاکستان د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راولي چې د ټولې افغان ټولنې څخه د قربانۍ ګډوري جوړولو پر ځای باید سرغړونکي ونیسي. د بشري حقوقو د څار د ادارې راپور چې او ډیر شپانی دی د تاسو دلته څه کوي په پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو تشدد په نامه خبر سوی دی او د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه لیکي. د بشري حقوقو د څار ادارې د ورستی راپور لمخه په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه له هغه ورسته زیات شوی چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو شونځي حمله وکړه. د راپور لمخه د پاکستان د پولیسو د ناوړه چلند لکبله افغان کډوال له دغه هیواد په لوی شمیر کې بیرته افغانستان ته ستنیږي یا اروپایي هیوادونو ته تښتي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د پاکستان حکومت مکلفیت لري چې په دې هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو خوندي توب یقیني کړي او د دې خلکو د بشري حقوقو درناوی له کورنۍ او نړیوالو قوانینو سره سم وکړي. راپور وایي چې د بشري حقوقو د څار ادارې له 500 افغانانو سره مرکه کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شوی او له 46 افغانانو سره هم مرکه کړي چې په پاکستان کې اوسي. د بشري حقوقو د څار ادارې هم داراس د پاکستان د حکومتي ادارو له چارواکو، افغان چارواکو، د غیر دولتي ادارو له کارکونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له چارواکو، ډیپلوماټانو، خبريالانو او نورو متخصصو سینو سره هم خبرې کړې دي. د راپور لمخه په پاکستان کې د پولیسو د تشدد لکبله په دې هیواد کې میشتو افغانانو له کورو د باندې تګ کم کړي چې دا اقدام د دوی د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي، زده کړې او وظیفې ته د دوی د لاسرسي د کموالي سبب شوی دی. لدې کبله افغانان ارسوي چې په لوی شمیر کې افغانستان ته بیرته ستانه شي. د بشري حقوقو د څار د ادارې د راپور لمخه هغو افغانانو چې له دوی سره خبرې کړې ویلي په پاکستان کې داسې احساس کاوه لکه په زندان کې چې بند پاتې وي. دوی ویلي چې افغانستان ته لبیرته ستنېدو په پاکستان کې د دوی پر کورو او کاروبارونو د پولیسو له چاپو او پولیسو ته له بنداو نیول کېدو د خلاصېدو لپاره له رشوت ورکولو بیریدل.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د څار د نړیوال سازمان د ورستی راپور پاړه مو اوریدل چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې پر افغان کډوالو د فشارونه د فشارونو مخاوني سي پورسته وکي ویل کیږي چې د پاکستان پولیسو پر افغان کډوالو ورسته له هغه فشار راوستي چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پیښور کې پر یو خونځي حمله وکړه. لبل خو د پاکستان له پاکستان هم اکثره د هغه هواد ادب بهرنیو هوادونو تزي په ورستو کې د پاکستان حکومت له اروپאי هوادونو سره هغه تړون زندول دی چې لمخ به له دې هوادو استل شوی پاکستانی ادب یا د نور هوادونو ادب پاکستان منل. خو پاکستان ویلی دی چې نور دغه تړون نشي عملی کولای. په دې اړه ورسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وخت دی، له دریو بجو تر پنځو بجو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، پر یاد موضوع یا د هغه موضوع په ارتباط خبرې وکړئ چې تاسو ته هم فرصت درکول کیږي. له چارواکو پوښتنه وکړئ او د ازادي راډیو له لارې هم خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. پاکستان له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې دې هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو ادبا بیرته منل. ویل کیږي چې یوازې تیر کال پاکستان ته له اروپایي هیوادونو 90,000 پناه غوښتونکي یا کډوال استول شوي او دې هیواد هم منلی دي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږته لږه 90,000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړي. دا لانه د څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وي او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستاني په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسلې ته په پام له اروپایي اتحادیه سره خپله موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار ویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي. د برېټانیا حکومت هم له پاکستان سره په دې مسله کې یو ځانګړی تړون لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له روسیې پریکړې وتلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې دوی به هغه کسان هم ونه مني چې له دقیقو اسنادو او شواهدو پرته له تروریزم سره په تړاو تورن دي او پاکستان ته استول کیږي. چودري نثار احمد ویل چې ل دقیق اسناد پرته ل تروریزم سره پټړاو د خلکو تورنول او پاکستان ته د هغوی برته ستنول ل بشري حقوقو سره سرغړونه ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د ام ډي سي د افغانستان مین پاکۍ د محصل مشر شهاب حکیمي سره خبرې کړې دي.
د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی، 20% صحیح څه پاتې دي؟ درې تر پنځو کلو پورې دا 20% صحیح پاکې شي.
خو اوس بیا هم په افغانستان کې لس نیمې بجې دي او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو د سرلیکونو وار دی. بیا هم صفی الله ستانکزی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو له قزاقي چارواکو سره بحث وکړي او تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. دغه څلورو حمله کوونکو وروسته له هغه حمله وکړه چې یوه انتحاري حمله کوونکي د یو موټر په واسطه چاودنه وکړه او خپلو ملګرو ته یې د حملو لار خلاصه کړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو له وزیر سوشما سواراج سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د فرانسې پولیس د هغو دوو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوي. پولیسو دغه عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرح په هدف ترسره کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اشوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. هغه وسلوال چې د سراویو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژلي او پنځه محاصره ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو.
ازادي راډیو اوري. په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په د فرانسې پولیس د هغه دو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شول. د فرانسې پولیسو پرون د پاریس په لمنه کې د سان دینیس په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړل. دغو عملیاتو هدف هم د پاریس د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو موندل او ځپل وو. د فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسا له تروریستانو سره په جګړه کې ده او دغه عملیات ثابتوي چې دا هیواد په جنګ کې دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه دوه تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووژل شول او اته نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې دغه عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 7 عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4 بجو او 40 دقیقو په ډزو راویش شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس خبریال وویل چې د وځله د چاودنو شخونه واوریدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لښ مخکې د فرانسې د شاروالانو یوې غونډې ته د دغه عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. دغه اوس چې لتا سو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطر ډک عملیات پاتې ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سنتنس په سیمه کې د ترسانو لمنځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سنتنس په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلي دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترس کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او مخکې دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د کندهار د انارو په اړه یو راپور راخلو. له کندهاره سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي، خو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر شکایت کوي چې د کندهار انار پاکستان د خپلو انارو په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادروي. تفصیل دې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وای د انارو د حاصلاتو لرسیدو بیا تر اوسه 1000 ټن انار په راجستر او 2000 ټن انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر سوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت 10 میلیونه ډالر کیږي چې د مځکه د لارې پاکستان او هندستان ته تللی. خوشا او خوا 1500 ټن د هوا د لارې متحده عرب اماراتو ته هم صادر سوي. نو موړی د تیر کلونو په پرتله د انارو حاصلات شګنی خوایي ورستوي ورشتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګری د خونی مشروایي هغه ولسوالي چې شارته نږدې پرتې دي انارې په ګمرکی راجستر کیږي، خو درې نورې ولسوالي ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انارې له راجستر کولو پرته صادریږي.
انار صادر کړی دی تر دې کچې شاید دا هغه انار دی چې زموږ سره راجستر شوی دی او ګمرک ته ورغلی دی. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر 2000 یا 2500 ټنو پورې تللی پاکستان ته او هندستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دی تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 600 ټن بتللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا کې پاکستان خپل مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشته سوداګرو او کروندګرو ته ډیره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ در پخوا او در فروش کالو در انورو کلو په ښه فروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس تر کېږي، موږ اوس روبي والا هم راغلي دي، موږ مادونه ورکړي دي.
څه هم سږ کال باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته محصولونه د پاکستان د خوا پر لوړ دي یو په درې چنده مناسب.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري، خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپل ورسوي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل بیر تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، یو څوک دی د وی ټوټز مکه لپاره اریزه کوي، غواړي ک خیمه هم پکې وي وې دروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړی د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکه سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پس سرګردانه دی، سند شته ځمکه نشته. دا څوک دی؟
زما نوم خایستمیر دی او کابل کې اوسم. در قلعه زمان خان پیسې کنی دغه چې نمره اخیستې وه 3,152 په 2020 کال کې. دا درویش کاله کیږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو، او دوویشتم نمبر فیصله یې راکړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چې زرچاره په شپږ میاشتو کې دغه پروژه باید خلاص شي د خلیج زمان خان. متاسفانه دا درویش کاله کیږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسېدلی دی، نو درویش کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار ووتم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې راکړې ده، سند ملکیت یې راکړی دی، اما نن سبا ته پدی دروازه پدی دروازه باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه دوه کلی چې ما ته راته تسلیم کړی نه ده.
بلې، ستاسو مشکل د چا سره ده؟ کوم شاروالی باید درته تسلیم کی؟
د شاروالی خود هغه مکلفیت دی چې شاروالی دغه نن مادر خپل دغه پرنسپ ته شاروالی چې دی چې باید په درو میاشتو کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستې دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دوو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، نور دې ما نه سرګردانه کړي.
ته بل ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لرې نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بسوم ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سر په نه لرم، مهاجر وم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د افغان د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې په قدم دغسې په کرایي کورو کې ژوند کوم.
مننه کور ودان، انشاءالله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
شکر ستاسو لطف دی. ما خو بل امید نور ستړی شوم، هر خوا ته ځغاستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېږدی. بس هم نور نو دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه نه داوه په حساب دی بشر دوستي په حساب کامکاري وکړي. دغه زما هم ځکه د دغو خلکو څخه دا خلاصې ته چې زه نور په تنګ راغلی یم.
د انصاف په لټه کې
د خایستمیر ستوند مو د کابل خاروالي د طرح او پلان د پلي کولو د رئیس خاغلی یاسین نیازی سره شریک کړه. خاغلی نیازی د اوږد مزل د ستونزو او لنډ لارې پاړه راته وویل.
په کابل خاروالي کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري. دوی مطابق د مقرره نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیه کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي، وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو، امایده په خاطر چې دا پروژه استعمالک شوی نو او په زمين کې خپل مالکین د جدادو خپل حقوق نه رسیدلی. د 60 کې دا پروژه تطبیق نشو. حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توزیع نه کړ. متاسفانه افتادیه کال کې په تغییر د حکومت سره چې د نوې حکومت راغی، دغه موضوع ته چا هغه وننی ولا توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو، مدیر د توزیع زمینو، دغه مهین د ملکیتو ټول نوي خلک چې هغوی په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابقو ته چې د ځمکې استعمالک شي ونی دي، د خلکو ځمکې دي، دې ته نظر ونی دي. مستقیما هر کمانډان ته او هر زورمن ته او هر شړی ته لاس نمرې او شل نمرې او 55 نمرې لستونه راوړل. دوی د خلک بیتون ته چې پوښي چې د ځمکې استعمالک شوی نه دی او د خلکو ملکیت نور خلکو ته توزیع کړ. اوس بیلن شهر ولی کابل پلس ګلو زرونه زیات نمرې دغه سي دي
نمرې توزیع شوې دي د کاغذ په مخ په خوا وخت 71 72 73 74 کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شوې په د شهرواري په حساب تعویل شوې او په فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړ شوی چې خپل عملا نمره ورته نه دی ورکړ شوی او اوس شهرواري ته دا یو مشکل پاتې دی.
نو دا دوه مشکل به څنګه شي نیازی سی به خیر به
څنګه اصلا شهرواري دا مکلفیت لري دوی نه سند ملکیت دوی ته ورکړی او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دي باید په ساعتو کې ځمکه دولتي د غاصبینو د لاس کې ونیسي ځکه زموږ د کابل ښار په شاوخوا کې په زرګونو ډېر ځمکه شته او متاسفانه چې اوس هم د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برالام وایي چې شهرولي په کې قدم هم نشي وهلی. یو دوه درې ورځې مخکې داسې زموږ دفتر کې بحث شو په همدې موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي د غاصبینو د لاسه باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بلې نیازی صاحب، دغه اورېدونکي مشخصه دا ستونزه چې ده د څنګه وکی تاسو ورته څه وایي ویناسته؟
زه دې ورور ته خو داسې راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکړي او د نور خلک او شهروالي مکلف دی چې دوی باید ځمکه پیدا کړي. ریاست ملکیتو او استملاک دوی ته باید ځمکه پیدا کړي چې دا ځمکه د دوی حقوق ورکړي شي، دوی حق دی.
بله نیازی صاحب، که دغه اوریدونکي تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي؟
اول نه، په دواړو سترګو دی او هم وطن په شکل زه ورسره دقیق همکاري کوم او راهنمایي کوم.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا واده دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه. که تاسو هم د خپل ستونزو د حوالې لپاره د انصاف په لټه کې یاست، نو را سره اړیکه ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولیکئ. زموږ شمیره ده 0992 89 40. آباد اوسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو او ری او سم د حقیقت څه دی پروګرام واره ورسید. قاسم سولمل د ام ډي سي د افغانستان د ماين پاکي د محصل مشر شهاب حکیمی سره غږیدلی دی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېر مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ د مرکې وخت راکړي، لطف مو دی. د لومړی سوال په توګه غواړم وپوښتم چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاو د توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو حادثو سره سره، د دونو مصارف سره سره، ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېر مننه. دا د ماین مشکل لغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ، نو لمغه وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنگ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنگونو له وخت نه پاتې ول او پس لغنه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاص شوې دي، 20% ساحې چې پاتې دي بیا هم مونږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي. دا دوی اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3 تر 5 کلو پورې دا 20% ساحې هم پاتې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلو استفاده کیږي، د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کیږي. کیدای شي بعضې اړخونه نور بینونو هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې مونږ ته اندازې مونږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
یعنې تاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی؟
پرمختګ ډېر زیات سوی، 80% ساحې پاکې سوي دي. اوس مونږ تاسو چې په کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 ملیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د مونږ د آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول صحیح پاکی شوی دی سوس افغانان پکی زوند کی خو اوس هم تلفات شته خو په هغه اندازه ده سه پاولو که خلق بجل کده هغه په هغه اندازه باندې تلفات نسته په میاس کې په حدود د سل کسان په افغانستان کې اوس د مینونو او د ناچاو د توکو شکار کیږي خو پر صورت اندازه ډېره کمه ده
په دا تېرو دیارلس کلونو کې بیا هم په یو نوی ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سوله فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلوم وي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه همداسې شمال ته وخوځېده نو ټول افغانستان کې جنګ وسه خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي سه اوس زیاتره یې پاکې شوې ده پس لغه نه تاسو ګورئ چې بیا جنګونه په هلمند په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنګ شوی دی خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي زخمیان کېږي عسکرو ته دومره تاوان نه رسي په اکثرو مواردو کې خو اکثریت طرفات هغه دي
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی شو وسلوال مخالفین بهرنیان که نورې ډلې ټپلې په پښه کې
په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنګ کې ښکېل دي او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي دوی فعال دي په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي د مینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دې دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینونه استعمال کړي که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینونه استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده امکان یې ډېر کم ده په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دی
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا
تروسه پورې نه مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي څه باید مینون استعمال نه کړي بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري مګر مینپاکي پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي او په عین حال کې دوی وایي سه هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس د څو مودېنې تر کنټرول لاندې دي کله چې دوی خپل فوځي اډو نه ځي بیرته یې لرې کوي بیرته یې خلصا کوي په صندوقو کې ږدي نو هغه نظامي مینونه دي بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي راغ مخالفینو باندې مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه یې حرام بلل او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوایې ورکړه چې د مینونو استعمال کاملا حرام دي او حتی مینپاکانو ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول دا د سړک د غاړې مینونه سې استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو مګر استعمال زیات ده له دې نه معلومېږي چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي استفاده ورنه کوي
که څه راسو ستاسو د ادارې فعالیتونو ته چې ستاسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل سوی دی او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې سوي دي څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل
زه د افغانستان د مینپاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږم تر اوسه پورې یو میلیارد او دوه سوه میلیونه ډالر د مینپاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو چې 80% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو او دا لړۍ اوس هم ادامه لري مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي مالي مرستې اوس لکوندی کم شوی دی. بل مسئله دا ده چې موږ وکولای شو چې 13 میلیونه ناچاو دي توګي لمنځي شو. وستو راسو
فکر کوي دغه شل فیصد چې ساحل هم پاتې دي بیا نه دا څونه مقدار پیسې چې تاسو یې لیکلی تقریبا 1.2 میلیارد ډالر او زموږ هم دومره موده چې تېره شوه علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده. د ځمکې لاندې ناچاو دي توکي او ماینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړې. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا شل فیصد ساحې په هغه وخت کې یا اوسنۍ حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت یې دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا شل فیصد ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدای شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه شل فیصد ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې شل فیصد 500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 225 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. پودوتی البته که هر کال مون 50 میلیون ډالر ترلاسه کن، که دیسی پا اینده 50 کالو که خلاصه، مگر که چیری شپیتو هم یا ترلاسه کن پدریو کالو که خلاصه گه. نو دا دی پوری تعلق لدی چه مرستندوی وادونه چون را کمکی
تاسویلی چه ندیوال مرستی ترو حد بر را کمی سوی دی علت څه دی؟ تاسو د دوی سره تماسونه نیولی دی؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي؟
داسې فکر کوم دبا په عام دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته ښکېل وي، په مخه اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي. نو چون د دوی ښکېلتیا کمه شوې ده، په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې هم کمې شوي دي. ولې دوی اکثرا وایي چې مونږ بشری مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشری مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشری مرستې هم کمې شوي دي.
او که دې مسلې ته راسو چې چون افغانستان یو له هغو ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی، فکر کوي په دغه اداره کې دا مشکل تر کوم حده پر موجود و؟ واقعا د داسې مشکل سره تاسو مخسلی یاست کنه؟ او تاسو په کلینیس
زه فکر کوم چې افغانستان مین پاکی پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده په دنیا کې، په افغانستان کې هغه مین پاکی پروګرام دی. علت یې تاسو وایم یو خدا چې کوم دوی والا پنجي والا هغه یو موږ نه وینو، ډېر زیات کنټرول هم لرو، هغه لایده خبره ده. مګر د اداراتو په سطحه باندې او د سیستم په سطح باندې او د کار په سطح چې کار ته ګوري، زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي. په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي، اهداف په مؤثره طریقه باندې چې خارجیان ورته وایي چې په هغه د دوی مؤثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو، یعنی هغه مؤثریت ته وګورو، ډېر مؤثر ده. واقعا خلک قرباني یعنی ورکړي دي، تقریبا 5-6 سوه کسان زخمیان او شهیدان شوي دي، په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار یې سرته رسولی. مالي سیستم په هر دریو میاشتو کې آډیټران راځي، کار آډیټ کوي، هم عملي په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په سټورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیټران دي، هغه دوی کنټرولوي. همدا اوس د سیګار ایحت زموږ په دفتر کې ناسته، خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان مین پاکی پروګرام کې داسې پېښه نه ده شوې چې خدای مکړه چې د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي، او دس یو حالت منسته چې ته فکر وکې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي دا پیسې چې راځي په هر انسټالمنت کې یا په هر هغه کې یعنی برخه برخه راځي ته به دوه میاشتې کار کوې د دوه میاشتې کار دې ګوري بیا پس له هغه نه پیسې راځي نو د فساد هغه ډېر مشکل ده ډېر زیات او تاسو پوهېږئ چې هغه ډېر زر هغه کېږي نیول کېږي
د افغانستان د ماین پاکۍ د مؤسسې یا ام ډي سي رئیس ښاغلی حکیمي صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړې
له تاسو سره ډېره مننه چې توجه مو کړه او امید لرو چې انشاءالله دا آینده شل فیصده کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړو خیر سره
مننه
تشکر
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.